د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي خ راغلست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې UNDP مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شټاینر دا څرګندونې افغانستان ته د سفر په ترڅ کې پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړي. ښاغلی شټاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. برتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په بلنه د بسپنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 یا میلیون ډالرو معادل یا د 268 میلیون پاونډو مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیمونکي هیله مند دي چې مرستندوی هیوادونه به د افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویان اینس لایریک پرون وویل چې دا مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه بلکې د مرستندویو ټولنو لخوا ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري میاشتې په 2 نیټه په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې موافقه شوې وه. دا سیخکاری چې د روسیې او اوکراین د مراکچیانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. مسکو وایي چې د اوکراین پر ځینو برخو بریدونه کموي او کیف هم ویلي چې خپل ناپیلتوب مني. دا خبرې داسې مهال شوي دي چې څلورو اروپایي هیوادونو لسګونه روس ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور ایستلي دي. او د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو 8 سرتیري پرون هغه مهال ووژل شول چې هلیکوپټر یې د ماموریت پر مهال راوغورځېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وویل په وژل شویو کې شپږ پاکستانیان، یو روس او یو سربستاني سرتیری شامل دي. د هلیکوپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. چین بنند افغانستان په اړه د افغانستان د گاونډیو هیوادونو او لویو قدرتونو کوربوي د افغانستان لپاره د چین پر اهمیت خبرې کوو.
چین د افغانستان گاونډی دی او ډیر دلایل شتون لري چې چین افغانستان ته پاملرنه وکړي.
طالبانو په کندهار کې د خځو پر غاګ او موسیقي بندیز لګولای او خبريالانې ګواخلې دي.
رادیو بند سول دی اوسنو کې زموږ سره باید لاړ شي. نو زه چې ولاړم بیا زماستر ګره وته راځي او تورګه سونه وځي په سره واو.
په داسې حال کې چې په برتانیا کې سبا د افغانستان لپاره د بسپنې یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. نړیوال بانک د نجونو پر تعلیم د بندیز لکبله په افغانستان کې په څلورو برخو کې د مرستې پروژې کنګل کړي. په خوست کې یو خصوصي ښوونیز مرکز لسګونه نجونو ته د انګریزي او کمپیوټر د زده کړو زمینه برابره کړې ده. خو نجونې د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو غوښتنه کوي.
که دوی غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي نو موږ ته د کورسونه، مکتبونه، هر څه خلاص کړي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکالیم او قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. چین بنن او سبا د افغانستان په اړه د یوې سیمه ایز غونډې کوربه وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو استازي پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د افغانستان روان وضعیت ته یو حل لاره موندلی شي.
د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی په قربتوب د غونډه کې به د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې روان وضعیت وارزول شي او ورته حل لارې ولټول شي. تمه لرو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په درېمه غونډه کې به د افغانستان د مسلې د ټولو خواو د اجماع د ټینګښت لپاره د یو ګډ اقدام لپاره ځواب ترلاسه شي. همدارنګه به نړیواله ټولنه تشویق کړي چې د یو سوله ییز افغانستان لپاره د رغونې هڅې زیاتې کړي. هیله منو چې افغانستان ډیر ژر سولې، ثبات او پرمختګ ته ورسیږي. د وانګي په خبره د افغانستان وګړي په اوس وخت کې له سختو کورنیو او بهرنیو ننګونو سره مخامخ دي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې غونډه کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي او د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران هم د ځانګړو میلمنو په توګه دې غونډې ته وربلل شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د غراز بده دغه دوه ورځنی غونډې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي هم په یو غونډه کې ګډون وکړي. خو امریکایي چارواکو او په چین کې د امریکا سفارت په دې غونډه کې د ټام ویست د ګډون مسأله تر اوسه نه ده تایید کړې. له چین مخکې تیر کال پاکستان او ایران هم د افغانستان په اړه د دوه ډول غونډو قربانه وو. چین چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې لري، یوه اندېښنه په اوغور مسلمانانو پورې تړلې چې پر ضد د افغانستان له خاورې څوک ملاتړ ونه کړي. خو طالب چارواکو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته چې تېره اونۍ له کابل څخه کتنه ترسره کړه ډاډ ورکړل چې د افغانستان له خاورې به چین ته هیڅ ګواښ متوجه نشي.
راپور کې مو واوریدل چې چین به نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار چین ته ورسید. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. نوریاس نوری په دې اړه د سیاسي او اقتصادي چارو له شنون کې ازرخش حافظي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې ډول غونډو له جوړولو د چین هدف څه کېدای شي.
چین د افغانستان ګاونډی دی او ډیر دلایل شتون لري چې چین افغانستان ته پاملرنه وکړي. یو دا دی چې غربي سرحدونه د چین افغانستان سره یو برخه لري او د افغانستان له لارې دا احتمال شتون لري چې مسلمان او غوریان لپاره د افغانستان له لارې مرستې وشي. دغه لپاره د دوی اصلي موخه دغه دی چې خپل ملي امنیت خوندي وساتي او دغه ویری څخه ځان خلاص کړي. دوهم لوی دلیل دغه دی چې افغانستان یو شتمن هیواد دی، د معدنو څخه ډک دی. په تیره بیا د لیتیم زیرمې، حتی د ویل کیږي چې د بولیویا او چین څخه هم لیتیم په افغانستان کې زیات دی. په دې خاطر باندې لیوال دی چې د خپل دی ډیر لوی او غښتلي صنایع لپاره ارزان مواد هم پیدا کړي او په عین زمان کې فاصله هم ډیر زیاته نه ده. په دې خاطر باندې دوی علاقمندي لري چې افغانستان سره همیشه د اړیکې ولري.
حافظ صاحب، د طالبانو د حکومت وروستو اقداماتو ته په پام چې امریکا هم تیرونی په غبرګون کې په دوحه کې خبري ورسره لغوه کړي، آیا فکر نه کوي چې د چین او پاکستان په څیر نور لوري چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي د طالبانو له دغه وروستو اقداماتو مایوس شوي وي او هغه هڅې چې دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره مخته وړي هغه به ټکنې نه کړي؟
افغانستان په خپل د یو هیواد په حیث دنیا ته ډېر اهمیت لري. دا د جیو اکونومیک او جیو پولیټیک له نظره ډېر مهم هیواد پاتې شوی دی او پاتې کیږي ان شاء الله په راتلونکي هم. بل مسله چې ځینې مسایل شتون لري چې باید افغانستان دنیا سره یو کی، ځکه چې افغانستان ډېر کنوانسیونونه په دنیا کې لاسه کړی دي او افغانستان ژمن دی چې په هغه باندې ولاړ اوسیږي. مثلا اعلامیه جهاني حقوق بشر او د سازمان ملل متحد منشور، دا ټول منل شوی دی. افغانان لخوا افغانستان یو فعال غړی د ملګرو ملتونو د سازمان پات شوی دی او باید پات شي. نو کچیر موږ خپل دی عقیدتي دریچه څخه د غشان ته وګورو او تبیزی برخورد مسائل سره ولرو، نو دنیا به هرو مروز موږ په مخالف کې دریږي او دا د افغانستان په ګټه نه ده. نو پاکستان او چین د افغانستان ګاونډیان دي، ایران هم د افغانستان ګاونډی دي، منځنی شاهي ودونه یعنی روسیه سره هم موږ تقریبا هم سرحد یو، یا حداقل د دې د منافع په ساحه کې ورسره سرحد لرو. او پاکستان او چین کچیری په یوازې توګه افغانستان پر رسمیت وپیژني، اوسنۍ حکومت د افغانستان دوی ډېر مشکلات سره مخامخ کیږي. مثلا د نړیوال تحریمات نو په دې ترتیب سره زه ګومان کوم چې دا چې په چین کې نماینده دی امریکا او نماینده دی روسیه هم دا په دعوت شوی دی یو سیاسي واقعبینی څخه نشد کی او پاکستان هم په دا موقف نه دی چې پرته له اجازه دی نړیوال قدرتونه لکه امریکا او اتحادی اروپا او روسیه او چین په یوازې توګه تصمیم ونیسي.
د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او چل نورياس نوري سره خبرې کولې.
ازادي راډيو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوي له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په کندهار کې د سیمایزو رادیوګانو مسؤلان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له خبريالانو سره نرم چلند وکړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په کندهار کې د موسیقي او تفریحي پروګرامونو د خبرېدو له کبله سیمایزې رادیوګانې وتړلې. د دې رسنیو یو شمیر کارکونکي یې وګواښل او د څو ساعتونو لپاره بندیان کړل.
د رادیو خبرونه دا زګنال د ویبرز وړاندې په موزیک خبرې دی خو اوس د طالبانو د غشتنی سره سم پرته ل موسیقي خبريږي. اغا شیر منار په کندهار کې د څنګه پنوم د ویسمیز رادیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخبارات لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندي سوی وو او د دې تعهد ل ورکول ورسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه به خبروي بیرته خوش سو
و موږ غوښتنه وکړه چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راکړي چې موږ نشرات کې تغیرات هم راوړو یا موسیقي باندې. یو ورځ سیریر په بل ورځ سار دی مستقیمن غوښتنه وکړه چې رادیو باید باندې نشرات باید کړي. ورسره تر دې بیا رادیو باندې سول دی غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي د ورځې چې ولاړو بیا زماستری راوتره دی او تور کسونه ودا په سره واخت.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي رادیوګانو یو شمیر کارکونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړی چې په نشراتو کې موسیقي خپرول خو بیرته د تعهد په اخیستلو خوشی کړل. د محلي رادیوګانو مسولان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي به خپروي او د غراس په لایف پروګرامونه کې به شزینه اوریدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
د خپل ازما نظرت خانی یا بندي خانی ته یو د غراوري ته خود نامه راوړل چې پکې سی و چې مطلق یو ثانیا یو د موزیکو سندري باندې بل دا چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید باندې د شزینه اوریدونکو ژغونه باید خبرونه کې باندې خصوصي د وی سره په تل په منځ کې اړیکه ونه نیول سي او باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خبرونه کې شریک غوښتي شریک نه.
زما غوښتنه ده چې هر څه د تفاهم هم لاري وسی یو ګډ پالیسی د متبادل د پاره جوړ سي او یو بام او دوی هواوی خبرې د پښو راکسي چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبر اعلان له جملې وطن خوش سوي خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوس لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د هغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. د WFP په راپور کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي او د هغو کورنیو چې مخکې یې عواید درلودل وضعیت ډیر خراب ښودل شوی. د دې راپور جزیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د بحران د ژور کېدو خبرداری ورکوي. WFP د خبره په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په اړه د نوې څېړنې د موندنو په یو راپور کې چې پر خپل ویب پاڼه یې خپور کړی ده. دغه څېړنې نتیجه ښیي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 30 میلیون وګړي سخت د خوړو خوندیتوب نه لري او دغه بحران لا د ژور کېدو په حال کې دی. دغه سروې د روان میلادي کال په فبروري کې ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په افغانستان کې د خوړو او تغذیې وضعیت په دوامداره توګه د خرابېدو په حال کې دی. دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه نه لري ځکه د کورنیو د عوایدو کچه او فرصتونه په کمېدو دي. د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 85% یې ویلي چې په فبروري میاشت کې هیڅ عاید نه درلود. د هغو کسانو چې د ژوند ساتلو لپاره له سختو لارو کار اخلي شمیر هم په یو میاشت کې 15% زیات شوی او په سلو کې څه باندې یو اویاو ته رسیدلی. دغه وضعیت پر هغو کورنیو چې معیوب غړي لري او هم پر هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ډېر اغېز کړی دی. د دغه سروې له مخې نږدې ټولو هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ویلي دومره خواړه خوري چې ژوندي پاتې شي. ڈبلیو ایف پی اٹکل کوي چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي یعنی 22 میلیونه 8 لکه د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. 8 میلیونه 1 لکه به داسې وضعیت ولري چې هغه د قحطۍ د خطر په شرایطو برابر ګڼل کیږي. روان کال به دغه راز 4 میلیونه 1 لکه ماشومان، امیندوار او شیدې ورکوونکې میرمنې د سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په اوس وخت کې د افغانستان ټول 14 ولایتونه له بحران یا په عاجله توګه د خوړو د خوندیتوب له بیړني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام وایي په روان 2022 کال کې تر اوسه 4.1 میلیونه وګړو ته خواړه، تغذیه او د ژوند ژغورنې امکانات برابر کړي دي. یوازې په روانه میاشت کې 8.5 میلیون وګړو ته مرستې رسول شوي او دغه پروګرام په پام کې لري چې په روان کال کې 3 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه دغه موندنې داسې مهال خپروي چې ټاکل شوې سبا پنځشنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دغه غونډه چې ملګري ملتونه، قطر، جرمني او بریتانیا به په ګډه انکوربتوب کوي، پکې د مرسته کوونکو هیوادونو، د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي ګډون کوي. تنظیمونکي هیله مندي چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره به 4.4 میلیارد ډالر بسپنه راټول کړي.
و مو اوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو ښودلی چې د دې سازمان په وینا د خوړو خوندیتوب نه لري. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړې بندیز ولګاو. دا پروژې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلېدلې او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې، د کرنې، پوهنې، روغتیا او د کورنۍ معیشت په برخو کې وي. له مخکېنی حکومت سره د نړیوالو له بسپنو څخه ترلاسه شوې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کنګل شوې، خو د نړیوال بانک اجرایه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې 4 برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تمویل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پرون د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز له کبله سخته اندېښنه وښوده، ځکه د دې بانک د مقرراتو له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د فعالیت شرط دا دی چې داسې خدمات به وړاندې کوي چې ښځو او نجونو ته له نارینهو سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک وویل چې دا پروژه به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید په هدف وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژو اهداف ترلاسه کولای شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترلاسه شي. د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوی غونډې لغوه کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر اخیم شتاینر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. خغلی شتاینر دا څرګندونه افغانستان ته د سفر پترڅ کې پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړي. شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او پیوستون ته اړتیا لري او د طالبان حکومت باید د حالت ته متوجه وي.
For us in the United Nations, this is a critical moment in which the world
زموږ لپاره د ملګرو ملتونو لپاره دا وخت ډیر حساس دی او نړۍ باید د افغانستان اړتیاوې درک کړي. خو د افغانستان مشرتابه هم باید په دې پوهوي چې نړۍ په اسانۍ سره کولای شي د نړۍ نورو بحرانونو ته مخ واړوي. خغلی شتاینر ډاټ سرګن کړ چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دا پروګرام نشي کولای د افغانستان له وګړو سره لمرستې ځان شاته کړي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په اوس وخت کې د افغانستان د وګړو نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. قدر من اوریدونکو شه به وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو یو وروستی خبر، د اردن د فوټبال له 30 کلنو کم عمر ټیم سره د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم دوستانه لوبه پرون د یوې لانجې له کبله لغوه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې لوبه په 80 دقیقه کې لغوه شوه، خو نوموړي ونه ویل چې لانجه په څه وه. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارکوونکو ویل چې وروسته له دې چې د دواړو ټیمونو د لوبغاړو ترمنځ جنجال راغی، ریفری د لوبې د لغوه کېدو اعلان وکړ. د لانجې پر مهال لوبه 1-0 په مقابل کې د اردن په ګټه روانه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوم. په خوست کې د یو خصوصي خونیز مرکز لخوا لسګونو نجونو ته د انګریزي ژبې او کمپیوټر د زده کړو زمينه برابره شوه. د دې پروګرام ګډونوالي خزي او نجونې دې پروګرام ته خوخې دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو په خاطر د خونځو دروازې هم پرانیزي. نور حل په دې ریپورت کې
په خوست کې د خصوصي خونیز مرکز لخوا لسګونو خزو او نجونو ته د کمپیوټر او انګریزي ژبې د زده کړو بهیر پیل شو. د مارچ په 28مه د افغان یون خونیز مرکز لخوا د دې پروګرام د پیلېدو په پار جوړ شوی غونډه کې ویناوال ویل چې افغان خزي د ټکنالوژي او کمپیوټر لکارونې ورسته پات شوې دي. دوی زیاتوله د به حساب پرمختللې ټولنې رامنځته کېدل په دې پوری تړلې دي چې خزو لپاره د زده کړو او کار وړ شرایط برابر شي. د افغان یون د خوانیز مرکز مشر صدام احساس ازادۍ راډیو ته ویل د دې پروګرام څخه یې مخه د خزو انجونو د ظرفیتونو لوړول او په اوس وخت کې دوی لپاره د زده کړو د زمینو برابرول دي.
خویان دي زموږ د ټولنې یو برخه جوړوي او خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې ډېرې پاتې دي. نو موږ هیله هم داده چې پرتونکو کې داسې خویان دي ولرو چې د خپل هیواد د نورو خویانو لپاره کار وکړي، خصوصا د اسلامي امارت له کارمندانو هیله کوو چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو نجونو ته سالمه زمينه سازي وکړو او پرې نږدو چې خویان دي مو بې تعلیمه لوی شي.
هغه ښځې او نجونه چې د افغان یون خونیز مرکز لخوا ورته د زده کړو زمينه برابره شوي خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شي. د خوست اوسیدونکي حنیفه وایي ښځې باید دومره تعلیم وکړي چې ټولنې ته د خدمت کولو جوګه شي.
دا نه هر څوک پوهیږي چې نجونې چې دی باید داسې تعلیم وکړي چې هغه د ځان یو څه پراتونکي کې جوړ کړي چې دی ټولنې ته خدمت وکړي. نو موږ ټولې خویندو په دې باندې ډېر خوشحالي یو چې از موږ ټول عمر به داسې تیریږي. موږ به زده کړې نشي کولی، زده کړې ته به موږ سره ساینه لرو. نو موږ د دې نه هیله لرو چې موږ ته کورسونه، مکتبونه، پوهنتونونه هر څه خلاص کړي. موږ د پوره که دی غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي، موږ هېواد پرمختګ وکړي، نو موږ ته د کورسونه، مکتبونه هر څه خلاص کړي.
د خوست د مرکز اوسیدونکي نازیه وایي د نارینه او پښان پټولنه کې د ښځو کار زده کړو او خدمت ته اړتیا موجوده ده.
د چې علم په نر او ښځه پر دی مونږ یان دي چې یو اسلامي امارات نه مو ده غوښتنه ده چې مونږ ته داسې یو مقابر باره کې مسایده کې چې مونږ درسو ته دوام ورکو او داسې یو څه زده کړو. پیس مقصد لکه یو مور دو هغه نشي کولای چې ډاکټر تخپل مشکل بیان کړي. هغه مور چې دغه ډیر پټ رازونه لري، مریضی لري، مشکلات لري، هغه نشي کولای چې یو ډاکټر ته دغه را شریکي. مونږ غوړو چې یو تخپل تعلیم مخته یوسو، هغه مشکل مونږ دی یو ډاکټر سره چې مونږ شریکو، هغه به مونږ دی ډاکټر خور سره شریک کو.
په خوست کې د یو بل خونیز مرکز کارکونکي نعمت الله کریمی په اوسنی وخت کې د انګریزي زده کړه او د کمپیوټر له پروګرامونو سره بلدتیا یو مهمه اړتیا ګڼي.
انګلیسي ژبه نه یوازې د نارینه وو لپاره بلکې د خزینه وو لپاره هم مهمه ژبه ده. انګلیسي په اوس وخت کې د عصري علومو ترڅنګ یو داسې ژبه ده چې په هر برخه کې که هغه د طب برخه ده، انجینری برخه ده، اقتصادي برخه ده، حقوقي برخه ده، هغه کې د ماخذونو د ترلاسه کولو او د نړۍ سره پر هغې د اړیکو د ټینګولو ژبه ده. نو دا چې په ټولنه کې نه یوازې نارینه وو ته ضرورت ده بلکې خزینه وو ته ضرورت ده. په همدې خاطر دا ژبه د نارینه وو د ترڅنګ خزینه وو ته هم اړتیا ده چې زده یې کړي.
یاد دیوی خوست له ولایتونو دی چې د زده کړو بهیر پکې نسبتا ډیر پرمختګ کړی. په دې ولایت کې څه د پاسه 1500 خونځو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ خصوصي خونیز مرکزونه او کورسونه هم فعالیت لري چې زرګونه کسان پکې پر زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
28.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سنگ
سره لدی چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګ خبره کوي، خو په عین حال کې د وسلو د جواز د ورکړې بهیر هم پیل کړي. ځینې شنونکي دا یو ښه ګام بولي، وای یو شمیر خلک د ځان د خوندیتوب لپاره وسلو ته اړتیا لري، خو ځینې نور بیا دا د نامنیو د دوام نښه ګڼي. طالبان بیا د شخصي خوندیتوب لپاره د وسلو لرل د خلکو حق ګڼي.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د شتون او استعمال موضوع ډیر په خوره هیڅ دی وجدي اندېښنې په توګه مطرح ده. سره لدی چې په تیر جمهوریت نظام کې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې له خلکو سره غیر قانوني وسلې موجود او د قانوني کېدو لپاره هڅې شوې وي، خو له سیاسي بدلون وروسته پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د هغو کسانو لخوا چې ځان خوندي نه بولي یو ځل بیا د وسلو د قانوني ساتنې لپاره هڅې پیل شوې. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت په یو تازه اقدام کې سوداګرو، صرافانو، شرکتونو، کمپنیو او هغه عادي وګړو ته چې غواړي قانوني وسلې ولري د لایسنس او یا د وسلو د جواز د ورکړې بهیر بیا پیل کړي. اوس چې د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت دغه بهیر بیا پیل کړي، خلګي پاړه ویشلې نظرونه لري. د کابل ښار وسیدونکو احمد الهام وای طالبان له یوې خوا د پر امنیت خبره کوي او له بلې خوا خلکو ته د وسلو د ساتلو جواز ورکوي.
دا چې د امارت اسلامي مسولین وایي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او هیوادوال لیکم تشویش نه کوي، نو له بل پلوه به د کورنۍ چارو وزارت اعلان کوي چې موږ هغه کسان چې سلا او تضرورت ولري د مقدار پیسو په مقابل کې دوی ته جواز ورکوي، دوی کولی شي سلا وګرځي. نو دغه یو ډول ضد و نقیص اندېښنې د هیوادوالو ترمنځ راپارولي. له بل پلوه هغه امنیت هم هسې چې تقاضا ده هغسې نه دی تامین شوی.
د کندوز ولایت اوسیدونکو خالد بیا د طالبانو حکومت د کورونې او چارو وزارت دې اقدام هر کلی کوي.
کورونې چارو وزارت دغه نوې اقدام چې هر هغه څوک چې غواړي سلا ولري یا سلا واخلي یا هم زری موټر، دوی باید د نوې قانون په اساس مثلا باید جواز ولري. دا یو ډېر ښه اقدام دی. د یو افغان په حیث خپل هم ډېر خوښ یم په دې اقدام باندې، اما دې نه زما ډېره هیله دا ده چې د امنیت په بحث کې نور هم کار وسي چې ترڅو دغه سلا او بعض مهمات ضرورت نه شي.
خود طالبانو حکومت د کورونی چار وزارت به د خلکو اندیښنو ته په جواب کې وایي چې د وسلې جوازونه به هغه چاته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شوی وي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې الحمدلله امنیت به ستاسو ډاډ ورده زری ګاډي او وسله د دې لپاره نه ورکول کیږي. خدای نه کړبه دلته امنیت نشته، دلته امنیت خوندي ده الحمدلله. زه که تاسو وګورئ د دنیا په ډیرو پرمختللو ملکونو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي هیوادونو کې شتمنو خلکو ته د وسله ورکول کیږي چې دوی د ډاډ په خاطر باندې. دلته وسله هغه چاته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شي، اطمینان ترلاسه بیا ورکول کیږي.
ښاغلی ټکور وایي هر هغه چاته چې د وسلې جواز ورکول کیږي په هغه به پوره کنټرول موجود وي. د یادونې د چغلا شوکې انسان تښتونه هدفي وژنې او داسې نور جنایي جرمونه هم په تیر حکومت کې او هم وسط خلکو لخوا د غیر قانوني وسلو اصلي لاملونه یادیدل او یادیږي. د چارو کتونکو داود مایار د طالبانو حکومت لخوا د وسلو د جواز پروسې پیل د پیشاري سره لدی ګام هر کله کوي وایي چې د جرایمو د صفر راحته کولو لپاره دا یو خلاره ده.
د ما په نظر دا مسله د امنیتی مسئله سره متضاد نه ده. قانونمند کله چې یو فرد سلا اخلي د ګوته اخیستل کیږي، دوی نه تضمین اخیستل کیږي، دوی یو اندازه مبلغ د مالیه په شکل ورکول کیږي چې د اقتصادي بوده کور کوي.
پر افغانستان د طالبانو تربیه زله واکمنیدو وروسته له حکومت له شاوخوا 15 میاشتو په تیرېدو سره دوی په پلازمینه کابل او یو شمیر شمالي ولایتونو کې عمومي تلاشي پیل کړي. سره لدی چې د طالبانو دغه چاره لګڼو نړیوالو خبرګونونو سره مل و، خودوی دغه بهیر تر سره او حکومت د سلګونه مل سپکو درنو غیر قانوني وسلو د نیونه ادعا وکړه. دا چې په دقیق ډول په افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې څومره غیر قانوني وسله موجوده و او سپکوم شمیر لا پاتې نه د ټوله شوی، نه د مخکینی حکومت او نه هم د طالبانو د حکومت چارواکو یې پاړه څه ویلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګن پیغامونه مخترا غلی څوې په دې خبرونه کې.
موږ د افغانستان به مظلوم ولس سخت ستړی دی، د پیسې هم کنګل سوی دی، نورې بندیزونه را باندې ستا ډیر مشکلات سره مخامخ یو، دا بندیزونه را سدلې.
تیر ورځ د شنبه د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ په لوړ کې زور سیمه کې یو ماشوم د زین الله په نامه باندې د ولسخانه کازی زور کوهی تولیدلی و چې لپیش نورست زایی طالب مسئولان هم لاس پکار شول خو ورسره د تخنیکی ټیمونو نو خو پر 15 بجه باندې د زین الله आवाज ورکسو د 15 بجو نورست چې طالب مولوی صاحب او ابو خالد ورسره مل پلاوی چې راغلل کامری کوهی ته ورشوکه هم لیدل چې زین الله خپل سر نه لاس ور کړی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234.
اوس هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام او نور مطالب لرو. خدای شي په پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو ان ډی پی مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شټاینر د څرګندونې افغانستان ته د سفر پر مهال پرون په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وکړې. ښاغلی شټاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. برتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالر معادل یا د 280 میلیون پاوند مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیمونکي هیله لري چې مرستندوی هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویان ینس لایرک پرون وویل چې د مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه بلکې د مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري میاشتې په 2 نیټه په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په 3 اړخیزه غونډه کې موافقه شوې وه. د سیخکاری چې د روسیې او اوکراین د مرکچیانو ترمنز په مخامخ خبرو کې څناڅه پرمختګ شوی. مسکو وایي چې د اوکراین پر ځینو برخو بریدونه کموي او کیف هم ویلي چې خپل ناپیل توپ به ومني. دا خبرې داسې مهال کېږي چې څلورو اروپایي هیوادونو لسګونه روس ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور ایستلي دي. او د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو 8 سرتیري پرون هغه مهال ووژل شول چې هلیکوپټر یې د ماموریت پر مهال راوغورځېد. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وویل چې په وژل شویو کې شپږ پاکستانیان، یو روس او یو سربستانی سرتیری شامل دي. د هلیکوپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. په خبرونو کې مو واوریدل چې ښکاری د روسیې او اوکراین د مرکچیانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. مسکو ویلي چې د اوکراین پر ځینو برخو حملې به کمې کړي او کیف هم ژمنه کړې چې خپله بې طرفي به ومني. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د روسیا او اوکراین د استازو ترمنځ مخامخ خبرې چې پرون د ترکیې په استانبول کې ترسره شوې یو څه پرمختګ پکې شوی دی. که دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي، ډیپلوماتان او ښایي د اوکراین او روسیې ولسمشران تر 2 اونیو پورې سره وګوري. اوکراین پرون وویل دا مني چې بې طرفه پاتې شي. کیف له دې مخکې هڅه کوله چې د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي، هغه چې موسکو یې په وړاندې سخت مخالفت څرګند کړی او پر اوکراین د بې دلیله یرغل یو دلیل هم ګڼل کېږي. خو د اوکراین مرکچي پلاوی و غړي ډیوډ اراخامیا په استانبول کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په اروپایي ټولنه کې باید څوک د هیواد غړیتوب خن نشي. موږ دا مسله چې ټول ضمانت ورکوونکي هیوادونه دي په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شاملېدو مخالفت نه کوي په موافقه کې شامل کړي. په پیل کې له دې هیوادو دا غوښتنه نه کوي، خو هر څومره ژر چې کېدای شي په دې ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په موسکو کې خبرلانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د زیاتېدو او د راتلونکو مذاکراتو لپاره د ښه وضعیت د رامنځته کېدو په خاطر پریکړه شوې چې په کیف او چرنیف کې د پوځي عملیات کم شي. په یو بل اقدام کې څلور اروپایي هیوادونو چې د اوکراین ملاتړ کوي له خپلو خاورو د درې څلوېښت روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی دی. بلجیم یاویشت، هالند، ولس، آیرلند څلور او چک جمهوریت یو روسي ډیپلوماتان له خاورو باسي. دغه ډیپلوماتانو ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په جاسوسۍ تورن شوي دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې د اروپایي ټولنې له قلمرو څخه ووځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادی او اوریدونکو پروګرام خبریږي چې اسدالله لودین چمتو کړی. خو له هغه مخکې یو شمیر نجونې محصلانې وایي چې په لیلیو کې دننه امنیتي کمرې د طالبانو لخوا څارل کیږي او دې کار دوی د اجباري حجاب اغوستو ته آن د خوب پر مهال اړ کړي دي. دا محصلانې شکایت کوي چې له تور رنگ پرته د نورو رنگونو حجاب د اغوستو اجازه نه لري او ورته ویل شوي که حجاب ونه غوندي د لیلی مسؤلان یې له لیلی څخه په شړلو ګواښي. د دې محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه لري او اړ دي چې په لیلیا کې پاتې شي. په دې اړه ازادۍ راډیو یو تفصیلي راپور چمتو کړی چې یوه برخه یې دلته خپریږي.
د کابل په یو دولتي پوهنتون کې د خپلې لیلی د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالۍ کیږي یو شمېر اړ دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلی کې تیرې کړي. خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلی یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمیر نجونو محصلانو آزادۍ راډیو ته وویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلی په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمیر دغه محصلان نجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصلو نجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلی کې شپې او ورځې تیرې کړې وایي. مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو، تور ټیکري او جورابو پرته له اتاقه د وتلو اجازه نه لري.
د امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاق ووځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جراب به په پښو کوئ، ټیکري به داسې واغوندئ، داسې جامې به په تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کیږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو. نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلی کار دې راوړه او نور دلته مو اوسېږه.
دا بشپړ راپور د ازادۍ راډیو په نننیو خبرونو کې اوریدای شي. اوس قدر من اوریدونکو ستاسو پام د ازادۍ او اوریدونکو د پروګرام اوریدو ته راګرځوم.
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. یو شمیر اوریدونکو چې ځان د هلمند حج او اوقاف ریاست کارکونکو بولی شکایت کړي چې لمیاشتو میاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه ندی ورکول شوی. دوی وایي چې ژوند په بد حالت کې دی. دا پیغامونه وروسته راځي. خو راځي په پایل کې دا اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې راته پریخي دي.
زمو چې د هلمند د والی صاحب محترم څخه زهيله قوم چې د ډیر نسبت مهربان سړی دی. ما چې اړولې دي چې سم جایب سړی دی، رسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزي په مبارک او ورځ پرې دغه موشفاتو توجه را واړی چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې دا روزه مبارک رااله په چیرې بیا چې دا د معرفت مامورین دې ودې دي د ملازمین نو د خلیر هله کوره یو مجاهد سړی مرشاورو نو خلاص دې صفات کې او مر هم په یو چې د رسوان دی مجاهد سړی دی نو الله دې رحم پر وکړي چې دا توجه د مو سات دې په تر واړی چې مامورین دا روزه په برابر باندې شي کوم سره و چې و سلام.
السلام علیکم د جمعه خان د خدمت لپاره تناوی ول تعریف کوم چې تاسو ته ما کې ما دا کومه یي نسبت ادارې یا د تر سلی په ادارې تاسو سوال چې معنا دا ونه دا چې بشری مرست سره وسی اخر په یوه مرغره سره غریب بل اساس د امرسته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پریږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مسجد کې راځي نو مې دی ژغې دی چې موسسې دي حکومتونه دي د ولس سره د ملت سره په سلو کې پنځو نفرو ته نه دي رسېدلي چې رسېدلي هغه هم داسې پټ رسېدلي چې یو کور ته رسېدلي د کور همسایه څنګه نه وي په خبر یو ځای ګر کړي هغه کلي وو هغه محل ته نه ورځي. دغه زموږ کلی دي سادي خلاصو پنځوس کوره کلی دي دا صافیان دي په دا نږدې شاوخوا کې موږ خبر راغلی چې زموږ واخوا ته مسجد دی هغه ته راغلی ده واخوا ته بل مسجد دی هغه ته راغلی ده زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دي راغلي او داسې خوار او غریب در بدره خلک په کښې شته په دا پنځوس کوره کې بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپله ځان در ښایم تقریبا شپږ اووه لکه روپۍ زه پوره وړیم هره میاشت هم دغسې اوس چې هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواریو غریبۍ د هغه سره پنځه زره شپږ زره اووه زره نور قرضداره کېږم او دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي نه پیسې چا ته ورسېږي. دا پیسې او غنم چې رسېږي هم دا زاړه دولت هغو خلکو ته رسېږي چې دوی پېژني اکثر هغو خلکو ته رسېږي دا موسسات او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دوی دغه مسجد هغه خپلو خلکو ته توضیح کوي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته دا ملت تر بدره سو دا جنګونه ګزه په دې ملت وسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالۍ سرحد ساس په تماس کې نو هیله لرم چې زما پیغام لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پارچي راکول شوي چې اوس په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ شروع شوي دي چې نه ده چې دغه ژر د ژره شروع شو موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خبره کوم د خدای تعالی په مرسته چې راکو
په خپل خیال د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د درې ناحیې څخه پیغام پرېږدم چې په هلمند ولایت کښې فقر او لوږه زیاته شوې ده. زموږ په هلمند ولایت کښې موسسې ډېرې زیاتې وې چې تر ډېره حده پورې اوس هم موسسې شته. دغه مرستې چې د موسسې وي هغه مستحقو کسانو ته په ښار کښې خاص نه رسېږي. شپږ میاشتې موږ کمل په لشکرګاه ښار کښې جنګ او جګړې وسولې مرستې راځي پر ولسوالۍ باندې توضیح کېږي. په ښار کښې چې د خلکو کورونه په کمربندو کښې دي هغو ته شی نه رسېږي چې ور یم کښې هغه یې داسې چا ته ورکړي چې هغو جنګ لیدلی نه وي د هغو پر کور باندې بم مرمۍ وشی مشتی نه وي هغه کور یې وړي چې په ښه تعمیر کښې په یو ښه ځای کښې ناست دي او هغه چا ته نه رسېږي چې د هغه کور ژوند زندګي په بمبار کښې خرابه شوې وي. نو د ازادۍ راډیو څخه مو دا پیغام دی چې زموږ پیغام تر مستحقو کسانو پورې ورسوي او د موسسات څخه هیله کوو چې ولسوالۍ ته چې تاسو دغه ورسوئ په ښار کښې هم تاسو یو خپله مکمله سروې ښه په منظم ډول سره وکړي. مننه مخوړاندې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمایندګۍ ستاسو خپل مشکل او ستونزه شریکوم. هغه داسې چې د کله چې په افغانستان کې اسلامي عمارت واک ته رسېدلی دی تر اوسه پورې زموږ ریاست موږ علما اکرامو ته په هلمند کې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی. حال دا چې ټول علما اکرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ستاسو د محترم مقام څخه هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ ږغ اسلامي عمارت تر مشرتابه پورې ورسوي. مننه. خیر سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یو تن دینی عالم د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. په جاوکابو کې موږ وظیفه لرو نو د اووه میاشتو راهیسې نه موږ ته حاضري راکول شوې ده او نه هم موږ ته معاشات راکول شوي. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي عمارت تر مشرتابه پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکون کې يم. د غشپګ میشت کیږي چې مشتنه حاضری را کول سوی ده او نه هم د شپګ میشت ماشونه را کول سوی دي. په ټول ولایتونو کې علما او خپل ماشونه اخیستي دي او مشت د شپګ میشت ماشونه نه دي را کول سوی. د آزادۍ رادیو کارکونکو څخه هیله لرم چې زما د غږ د اسلامي امارت تر مسولینو پورې ورسوي. والسلام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. موږ هڅه وکړه چې دغه شکایتونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړو. په ځانګړې توګه په هلمند کې د حج او اوقاف ریاست د کارکونکو د معاشونو د نه ورکړې په اړه خو په خوشنۍ سره چې کوم طالب چارواکی مو خبرو ته و نه موند. په دې هیله چې دغه خبرونه چارواکو او مسولانو اوریدلې وي او ستاسو د شکایتونو ته د حل لاره ولټوي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اوریدونکو لکه څنګه چې خبرې په افغانستان کې نوې مریض کال راغلی دی، په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت هم شاوخوا وو میاشتې تیر شوې دي. د نوې مریض کال شپې ورځې به څه ډول وي؟ دغه کال په مجموع کې افغانستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه څه ډول کال بللی شو؟ په همدې او یو شمېر نورو مسلو او دا چې تیر کال کې څه وشول، اسمت ساروان تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره مرکه کړې چې دا مرکه په ګډه سره اورو.
دا کال چې تیر سو څلورم کال، دا کال د حوادثو سره مل کال وو او افغانستان لپاره زما په ګومان خېګنې ډېرې وې، ځکه له تیرو شلو کالونو په افغانستان کې ډېرې ودرنه جګړه روانه وه. دې کال په جریان کې اوس کولی چې افغانستان د جنگ راوځي، دا یو ډېره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود، څنګه د افغانستان ازادي او استقلال هر څه تر خطر لاندې راوستي وو، افغانستان ته جګړه هم راوستي وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو لپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم وو او همدارس د خوشي ځای هم وو او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه شو. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیزه توګه ختم شو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي که اداري فساد وي، همداسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوي وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند شو، افغانان وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځانته ولري. دغه خوبیان د دې کال مفانان ته پاتې. البته اقتصادي ستونزې مستسغه په دې کال پورې منحصر نه دي، تیر شلو کالونو کې یو متداوم اقتصادي بحران دا روانو، همدارز وچکالی او ځین نور مسائل د دې باعث کورونایي ستونزې چې نړیواله لورنګول، هغه نو جلا موضوع د دې کال پورې نه ستړل ولري. دغه کال د افغانانو لپاره زموږ په باور ښه کارور.
د طالبانو د وخت رسیدو سره ځین مثبت خبرې وي، مثلا امنیت راغی، لیکن دوی وایي چې که چرته طالبانو توجه کړی وای نو کېدای شوای د دغه مثبتو خبرو ترڅنګ لا ډیری بریاوی درلودلې. مثلا مرستې نه وای درېدلې، د نجونو شوانځي نه وای بند شوي، زرګونه پوهان او متخصصان له هیواد نه وای وتلې.
هغه زه خو دې موږ په واک کې ځکه نه وسه د جنگ غ مقابل جهات هغه سره موږ په اصرار سره په ډی ټینګار سره د مذاکرات یو پروسه درلوده او متاسفانه دوی ونتوان د هغه پروسه له موږ سره په مخ بوزي او جنگ ترکیز کوي. د جنگ غوښتنه تر اخره وخت پورې کتا سي د غتیر نظام د مشرانو ویناوي مطالعه لاندې ون سيستا سره پارشيف کې کېدې سي وي، تر اخره پورې د جنگ ترکیز کوي، د جنگ شعار پورته کوي، د محو کېدو نظر ور سره ونو موږ نسوي کوي. په یو لوري دول باندې حالت دغه ستونزې پیښ شوې دي مخاوني. البته تاسو به یاد وکړئ مقابل ته نږدې هم سمو غوې اعلانې ورکړې، مقابل ته بزور نن نو څو دې تیښتې او بحران او د دمرستو د درېدو یا د نورو ستونزو مخنیوي مکړې.
لیکن
نه ځواکونه مو کنټرول
پولیسارخي
مو خلاص نه ځواکونه په سهار کې ځواکونه کنټرول او هغه کله پولیسارخي پولیس په خپل د پولیسارخي محافظت پرې د زندانی خامخا وځي، یو بندي دروازه ورته خلاص نیولې په زندان کې ناس، دا خو معقوله نه ده. او اصلي موضوع دا چې خپل د نن اداره وشړې ده، ادارې کار پرې خو د امنیتي ورګرنه وشړې ده. مخکې د دې موږ ورننه زموږ دا د امنیتي لپاره په اعلامیا کې ورکستا سي په خپل جی پات سي سات مسالمت امیز من تراس ولونه سو هغه زموږ په اختیار کې نه ده. او بس موضوع وسې پیښ که
مجاهد صاحب چون موضوع یاد شوه، مرمن کډو خل وویل چې دوی هیله لري چې طالبان به په دولتي ادارو کې مشروع ته د کار کولو حق ورکه او درس په تصمیم نیولو کې به حق ورکي. په دې اړه د طالبانو تصمیم او اراده څه ده؟
ګورې دلته یو غټ تحول منځ راغی په افغانستان کې او ډیر لوی لاستاوړن منځ راغلی. دغه د تعلیم مسله ټولو ته مهمه ده، د ترسیدګي د مسؤلیت د نظام ادب کوي. او هغه هم دوه میاسیسي تکلیتوب راغی د کورونایي مسایلو له وجې نه تیر ټول تعلیمي کال مختل شوی دی، تنه د دغه تحولاتو موضوع نه و. یو دا سی یو انتقاد پیدا کو راځي یو رد وکوي
د تعلیم په
مسله
ووم سټایل شو نړیوالو ووم سټایل دی طالبانو پریکړه چې تعلیم ته اجازه ورکړي. لیکن سوال وسته د ادارو مسله و چې په دفترونو کې به اجازه ورکړي شي په دولتي ادارو کې
د باس کوسي د 2014 کال په افغانستان کې مریض کال څنګه تیر شو په دې باس کو دا سراتون کې څه کیږي راتون کې کال ته به پریدو زه امیدوارم ټول ستونزې به حل کیږي او ورو ورو حل کیږي. په یو ټول ستونزې نه حل کیږي ځکه د شرایط چې موږ کې واقع یو موږ وینو خرابې من سره غلې دي څومره زمينه خپل سبب د خلکو نه دي ځوان او دغه دغه تیر شل کله سو حاکمانو ټول دلته دوی امتحان ورکړي خلک ډېر په مشکل سره مخ کړي. دا اصلاحات وخت غواړي وخت ګیره دي باید وخت ورکړي سي او لوی لوی مسائل باید چې هغه افغانانو ترلاسه کړي باندې باید حساب وسی او راتونکو لپاره امید لرو چې راتونکو کال به ټول هغه نخوالې افغانستان سره مخ ته یو ملت په شکل دغه حل کېدو ته هم لاس یو کوي او هغه به حل کوي. ځینې مسائل اقتصادي دي، ځینې مسائل اجتماعي دي او ټولنیز په هواي ده چې دا ټول کارونه مخ کې وسی بیا دغه اندېښنې وړې وړې پاتې دي د حل کېدو سره. د افغانستان کې ټول مسائل جوړو سه په څو خځې په چوکې کې نه دی راغلي بس نو ټول ستونزې حل دي. آیا په بولسوالۍ کې د خځو لپاره حق رسیدلی او دا شل کال آیا دغه ولایتو کې رسیدلی او د یو څلور خځې په واک راول نو دا خځو حق تامین ده او بس اطمینان حاصل ده. نه سیاسي موضوعات دی او دینه استفاده کوي د موضوع نه یو شعار په توګه باندې دغه خواندیم په دې جریان کې وی واقع په خپل د خځو حق نه سم نمائندګي نه ده کړی. موږ په تیر څلور کالو او دا شلو کالو کې سره له دې څه دوه شعارونه لرل په خپل ټولنه کې وینو خځه محرومه و، خځه به برخه و، خځه ټکیدلې و، خځه د قرباني و. نو آلته بیا ول دوی غږ خاموش او سوس دوی ټول ارڅه دغه ټول لاسرور نه هیڅ بولی او یو لاس راتونکو کال نه امید کوي خلک. زه هم سبا دې په امید ولرو راتونکو لپاره او تیر کال لاسرور نو ټاکو یا پانا د لپاره داسې جنگ نشته، داسې سول راغله، داسې دوه متخاصم جهاتونه سي یو بل ته په ماشه ناس تو غنند ورونو غند ځوان تر په یو مسجد یو کلی یو دکان یو خار یو بازار کې کیدا ډیر لوی افتخار خبره ده او باید خوشبینه اوس.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدو
د غریبی د بیخی خلک په فقر او په ځوان کې ډیر کار نشته بار نشته ډول بیخی حالات خراب ده. زمونږ دا تاسو ته دا غوښمن پیغام ورسته وای چې موږ څنګه واره د کومک چې بيخي کاروبار چې انشتالات به سفر کې قرار لرو او په دا پیغام زموږ مشرانو ته ورسته وای. سلام
زه تکلیف در کوم نو دا غدا ولس خو په دا ټول شي چې ډیر ستړي شوی دی دا ولس نظر یې څوک نه غوړي دا ولس را وغوړي نظر دی وغوړي چې ولس څه نظر لري نو دا هم خوښه شو ارزو ده ګیره مننه. السلام علیکم
زم لا غفار د سیمباغ د ماجر کیندخه خبره کوم. اول سلام د ازادي ریډیو کارکونکو ته، بعد له سلام یونیسیر چې کوم کومک کوي له ماجرو سره نغدي کومک دا خوار او غریب ته نه رسیږي. وجه دا ده چې مشران خپل ځان یا د کاکا زوی یا د ماما زوی ولیکي زما د یونیسیار څخه دا یله ده چې د دې په لټنه په خپل وکوي. خوار غریب پاتې دي د دوه درې په کور کې لیکلي، حتی 15 یې له هم لیکلي دي. دا چې ولې دې 15 کار یې له هم اخیستې دي، پیسې اخیستې دي. غریبان دا چې غریبان پاتې دي چې هغه د پر اورو قدرت نه لري، هغه غریبان نه غي ورته ګرځي. نو د یونیسټال د خدای خواهش کوم چې دا پلټنه په خپل وکړي، د دې غریبانو چاره دې په خپل وکړي. د مصر او د ملک د خان په دغه دې په لاس نه ور کوي. دا ښه هو. سلام
سلام اوریدونکي او مسلمانانو ته خدای دې وکړي چې موږ ځکه تر چارواکو تر ورسي او تر نورو مرته ورسي. طالبانو مشران څه خلک دي زور ته ټول وخت هدایت کوي دې په سارا کې چې دا برز کوټونه اغوست کې دي یا تربرګلوي کوي یا د مرستو دپاره اغوستي یا الکان کوي. نو دې سه خلک په تنګ دي چې اصلاحات کې راوړي تغیر تبدیل وکړي امرت کې سراجي مواګر دي شي دا مور کړي دي وایي یخنیا ور کړي دي حجاز کړي دي څوک وایي نه ستا دې دپاره کړي دي نو دا تغیر تبدیل وکړي یا دا بولي ته ولې خیر خیرات دغه خلک ډیر په تنګ کې شوران یا څو خلک دې مشران لږه لندګورو خلک تنګ دي څوک په نامه ویری څوک په نامه ویری عالمان مست عالم نه کار نه کوي یا تعلیم وکړي خپل دې چې راځو چې دا لرو سمه تر لاسه کوي کې.
السلام علیکم دا دې رادو کارکونکو. السلام علیکم رسول سلام زمنګ دا پیغام د طالبان اسلامي امارا چارواکو ته ورسوي چې موږ د پاسپورت پیسې د کابل په ولایت کې تعویل کړی دي په ریاست کې او داخلم د تیر تیر ادارې پاسر اورس کړی وو پیسې د طالبانو په واسطه تعویل کړی دي باندې او موږ مریض درو پاسپورت هم باندې کله یو جدول باندې کې چې وخته و چلیږي هغه باندې شي بیا بیا شي تیر شي نو دا خیر واری چې بند شو درې ورځې کې شروع کیږي درې ورځې دا درې میاشتې ته وتی نو تر خواهش کوو چې موږ مریضان لرو مجبورین داس دا پاسپورت جدول اعلان کړي چې موږ پاسپورت واخلو چې خپل ضرورت مرا پشي. والسلام الله دې خوشاله لري تاسو ټول زموږ دا پیغام ورسوي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یوا وړه بریا هم لري او غواړی لنور سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114315.
شمیره بیا تکرارو 00422114315.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422114115. شمیره بیا وایم 00422114115.